السلام علیکم او سړی مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د مسپخین یوا او په کابل کې دولسی می بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه ملي حمید زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کبالی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونۍ خبرونه جمهوریت هم در خبرو خوول خبرونه اورو له احمد شاه ازمینه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د کوارټ پولیسو د طالبانو د یو مهم کمانډان د نیولو ادعا کړې ده. د ناتو مشر وای افغان ځواکونو ثابته کړې چې خپل هیواد ساتلای شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې نړیوال د شام پر اوربند سلاسوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د کوارټ پولیسو د وسلوالو د یو مهم کمانډان د نیولو ادعا کړې ده. د شار پولیسو ویان فضل نیم تیر ماښام مشال لاډیو ته وویل د دلاور په نوم قمندان یې د کوهاټ په کې ډي ای سیمه کې پر یوه کور د چاپې پر وخت ونیوي. د زیاته کړه چې نیول سوی کس د تحریک طالبان پاکستان د رادمخیل برخې قمندان دی چې پر ضد یو شمېر مقدمې درج وي. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترګری په تور د 12 مشکوک کسانو د مرګ د سزاګانو منځوري ورکړی. د پوځ د امریکو دفتر آی اس پی آر تیر ورځ په یو بیان کې ویل پر دې کسانو د ترګری یو شمیر تورونه ثابت شوی دي چې پکې په 2012 کال کې د بنو زندان ماتولو پر امنیتي ځواکونو قانون عملي کوونکو ادارو او ولسی وګړو د بریدون تورونه شامل دي. بیان وای د کسانو ته پوځي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې وي. بیان د دې کسانو نمونه محمد عربي، رفیع الله، قاری اسف محمود، شاولی محمد، زیشان ناصر خان، شوکت علی، امداد الله، محمد عمر، صابر شاه خاندان او انور علی شودلی دی او ادعا کوي چې دوی له تحریک طالبان پاکستان، سپاه صحابه پاکستان او القاعده سره تړاو درلودي. په ځان ډول د پوز د دې داو پخلی انس کېدای. د هنګو ضلع تور وړې اوسېدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستانیو امنیتي سرتیرو خالي کړل سي. د سیمې اوسېدونکي همدرد او رگزی تیر ورځ مشال لاډیو ته وویل امنیتي سرتیرو ته د متبادل ځای پیدا کړل سي ځکه چې د سیمې ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي.
مو سکیورټی فورسز او اعلی حکامونو دا مطالبه کوو چې کدا سکول دی بچای د پاره د تعلیمي صورتحال د پاره خالی شي او د دو آرمی او د سکیورټی فورسز د پاره یو د متبادل ځای انتخاب وشي. دا ډېره ښه خبره.
دا پاکستان امنیتی سرتیری له 2014 کال راهیسې د تور وړی په شوونځي کې میشتي او د سکول مشروای ماشومان اوس په ځینو نور ودانیو کې زده کړې ترلاسه کوي. د هنګو انتظامی امنیتی ځواکونو د سیمې اوسېدونکو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د پلانینګ او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي هیواد یې د افغانستان تعلیم، روغتیا او بیخبنا یا انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیون ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنې غړو یو پلاوي ته په وینا کې ویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. احسان اقبال زیاته کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي بلکې سیمی اوسیدونکو به هم یو بل ته نږدې کړي. خبرونه لمشال اډیو خبري. افغان لسمشر اشرف غنی په میونیخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د لسمشر له دفتر پرون ماښام په خبرسي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان ذاتي ویل نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي. ټاکل شوی چې د میونیخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. سرجنۍ میونیخ امنیتي کانفرنس پر داسې وخت کې چې شای اروپا او نړۍ په لسیزو کې د ننګونو له تر ټولو ویرونکې لړۍ سره مخامخ دي. د ترغونډې مخکې خپور شوی یو رپورټ د هیوادونو یو تت انځور وړاندې کوي چې یو بل سره تړلو یو لړ مشکلاتو هوارولو هڅې کوي. راپور وایي د نړیوال نظم ساتونکي ځواکمن هیوادونه له لویو لویو بحرانونو سره مخامخ دي چې کله کله یې په چاره نه پوهېږي. د میونیخ کلنی غونډه به له نن د اتوار یا یکشنبه تر ورځې روانه وي. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ وایي پر ننګونو سربیر افغان امنیتي ځواکونه ثبات کړي چې مسلکي دي او د هیواد امنیت ټینګولای شي. نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل شای روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او ثابته یې کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري.
سلطنبرګ زیاته کړ د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا له 10,000 څخه زیات سرتیري میشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلاسوي دی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل سي. نوموړي تېر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروپ او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته په رسولو سلاسوي دي. کیری وویل دا اوربند د اسلامي دولت او النصره جبهې پر سختدریزو ډلو نه عملي کیږي. ده وویل د شام ملاتړې ډلې په نوم د نړۍ او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو دې ډلې مشران پر دې هم سلاسول چې سمدستي به په شام کې بشري مرستې ګړندۍ او پراخه کړي. ده وویل ټولې خواوې سلاسوي چې ژر تر ژره د شام د سولې لپاره د جنیوا خبرې بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې بهرنۍ چارو تګلارې مشرې فدریکا موګیرینی وویل د دې موافقې عملي کول به یوه ننګونه وي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند بیا وویل که روسیه د حل په شاوخوا کې د اپوزیشن ځواکونو ضد د شامی رژیم پرمختګ په ملاتړ روان هوایی بریدونه ودروي نو د اوربند عملي کول به بریا وویني. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوس په تاسو په دې خبرونه کې دا ریپورټونه واوري. د هنګو توره وړی اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سکول ودانۍ دې له امنیتي سرتیرو خالی کړل شي.
سیکورټی فورسز او اعلی حکامونو دا مطالبه کوو ځکه دا سکول دې بچای دې لپاره خالی شي. دا ډېره ښه خبره.
د خبر ایجنسی کم شلمان اوسیدونکي وایي د بې تعلیمۍ له کبله له ټولو پښتنو وروسته پاتې دي. په 2000 کال کې د مومندو په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوي کس مېرمن وایي ژوند یې سخت خراب دی. او د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو قبایلي سیمو اصلاحاتو ته کتنه کړې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د هنګو ضلع د تور وړی اوسیدونکي وایي له اوږدې مودې راهیسې د سیمې په سکول کې امنیتي سرتیري پراته دي چې له کبله د زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي پوځیانو په سیمه کې امنیتي حالت ښه کړی خو ورنه غوښتنه کوي چې سکول دې خالي کړي ځکه چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې کیږي. د سکول پرنسپل وایي په یو بل ځای کې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام کړی خو هغه کافي نه دی. د پاکستان امنیتي ادارو یا د هنګو انتظامیې د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. طارق اورکزی معلومات لري.
په ضلع هنګو کې د تور وړي ځایي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیالو تالاب چې کم سرکاري سکول دی هغه د امنیتي ځواکونو نه خالي کړي او زر تر زره د پکې سبقونه شروع کړی شي. همدرد اورکزی په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي کله نه امنیتي ځواکونه سرکاري سکول ته ورغلي دي نو د هغې راهیسې په سکول کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودلی کیږي او سکول بند پروت دی.
علاقې ته د یغور تنې سره امن و امان چې کوم صورتحال دغه ډېر بهتر شوه. خو دې سره سره مو سیکورټي فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو ځکه دا سکول د چای د پاره د تعلیمي صورتحال د پاره خالی شي او د دو آرمی او د سیکورټی فورسز د پاره یو د متبادل ځای انتخاب وشي. دا ډېره ښه خبره.
په تور وړي کې تر لسم جمعه پورې د لوړو زده کړو د غیوازنې سرکاري سکول دی چې پکې د 300 نه زیات ماشومان زده کوونکي سبقونه وایي. عبد الرحمن عید په نامه یو بل ځایي کس مشال لوډیو ته وایي د سیمې اکثره خلک غریبان دي او دومره وس نه لري چې خپل ماشومان د لوړو زده کړو لپاره نور سیمو ته واستوي.
دې کې داسې خلک شته دي چې هغوی سرمایه‌داره خلک دي، هغوی بارو بار تعلیمونو ته ځي کنه، نو بعضې خل داسې طبقه یې سه غریبه طبقه هغه بار ته دا وسنه لري چې هغه شي، نو چې کوم د مودې غریبه طبقه هغه تعلیم نه وځي.
تور وړي د ټل تحصیل هغه سیمه ده چې پوله د منځني کورمې سره لګېدلې ده چېرته کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2009 کال راهیسې روان دی. د سکول پرنسپال محمد انشا مشال لوډیو ته وایي موږ هسې روانې کړي دي چې ځواکونه وبسو او په سکول کې یو ځلې بیا تعلیمي هلې ځلې شروع کړو.
باندې روان یو ځان کله څنګه پر لوګي کېنو زایو کله هم نړیوال لپاره کوم دفتر جوړ شو مخکې کېنواله
چا د دې چې ضلع هنګو او پکورما کې یو شمېر داسې نورې تعلیمي ادارې دي چې په هغو کې هم د کالونو راهیسې امنیتي ځواکونه استوګن دي. طارق ورغزه مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیریږي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوه غونډه ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته خټک مشال ریډیو ته وویل دته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له خیبر پختونخوا نه تیریږي. د نامنه په اړه د ویل لومړی باید په ټول پاکستان کې سستغ دریزې او ترګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې هغه وخت په امنیت ټینګیږي. اسلام آباد د وزیر اعلی څرګندونو په اړه لاسې ندی ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې یو دستوري ته د وینا په مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي رادارې په حق له دوکه کې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر دته ویلي دي د پښتونخوا صوبې نه تیرېدونکې مغربي لار د رادارې ایسه نه ده. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچت او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادی رادارې برخه نوي، نو صوبای حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسلزم له شوما اور کے پی اوس راغره نو غنه ما دا سوالو کو چاہے دا ویسٹرن روٹ دی صدا هغه وچ دی دا ایسانه دا ما دی سای جوړول شي نو دی کہ ما کان سے دا تاسو حکومتونو خپل کی خبره هغه ته مو سره انفارمیشن اور کړه باقی فیڈرل گورنمنٹ سره مو دا خبره به ټیک اپ کو کہ دا ایسانه دا بیا مو سره دروغ ولي وي او کہ دروغ وي ان شاء الله دا صبح بیا خلاف را پاسی او مو وخت به هک خپلو
په صبح کې د سکولونو کالجونو او پونتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګري په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختموند ته دلته خپل ښار نشم سیف کولې، کاغذ ما روډ سیف نی، ما تورخم بارډر سیف نی، سیکورټی نی، دا ټول خبرې ما غوړ آرمی چیف سره هم کړې دي. په غیبان اقدام خلو اول چې مل سیف شي بیا خاریا سیف کېږي. دا مل سیف کېدونه باندې آرمی لګیا ده، خاریو لپاره مونږه پولیس فورس دې هغه خپل کار کوي. هر سکول ته مونږه
دا خیبر پختونخوا احتسابی کمیشن قانون کې د بدلون او د دغه کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستعفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه غلطیانې دي هغه مونږ ټیکو، مونږ چا نه اختیار نه دی غوسته. اختیار هغه احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصلہ اور کہ جوائنٹ فیصلہ بکاو یو فیصلہ سرو چکلا فائنل کیس راشی دا وہ کسان بکینی احتساب کمشنر میں ہمارا ڈی جی دہی وہ فیصلہ کہی چ آیا دا ایف آئی آر کے تبدیل کو کنا دا کیس چے کم دے دیکھ اس ضرورت نستا فائل کو.
په دستور کې د پېښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر ستر سکتر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو څوک چې د دې کال په لومړۍ میاشت کې منتخب شوی دی. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر کم شلمان اوسیدونکي وایي د سیمې خواوشا 90% جینکې غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي، خو د سکولونو حالت خرابوالي او د استادانو نشوالي له کبله په کور ناسي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل یوازې د جینکو سکولونه نه بلکې د لکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورځي، او هم د راس په سکولونو کې نه لیبورټیا نشته نه پکې د کمپیوټر زده کولو او کارولو اسانتیا. دوی وایي سیمه وروسته پاتې ده او د خپلو بچو راتلونکي ته اندېښمن دي. چارواکي وایي د سیمې د سکولونو له ستونزو خبر دي او هڅه کوي چې زر یې هوارې کړي. نور ته فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسۍ لری پرتی سیمې کم شلمان خلک وایي چې په سیمه کې یې د سرکاري سکولونو حالت ښه نه دی او په زیاتره سکولونو کې یې د استادانو کمی دی او نورې اسانتیاوې هم پکې نشته. په دې حکله د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ته وایي
که های سکول دی لکان او امران پروتای بالکل یو کندر نوما سایت جوړ دی نب کې استاد تا دی موجوده از موږ ټوټل 17-18 استادان دی په دې کې دوه استادان سی ټی دوه سره سی ټی نشته دی دوه سره ټی ټی نشته دی یو ډی ایم دی یو پېښمان دی دغه به کنسې شته دی او راضی دن هغه نه به خلک اخلي او استاد په سکول رانه غو نه سکول ولې دا تعلیم اول شاله تعلیم رانه ما په لکه تعلیم نشته دی او سلام سو غور نه غواړي سکولونه کې نن سبا په دې جدید دور کې لیبرټی به کار دی لیبرټی ما په سکول کې نشته دی کمپیوټر سیستم ما په سکول کې نشته
د سیمه او تن شوکت بیا وای چې په جنکو سکولونو کې هم ډېری نیمګړتیا وې دي
مونږ په کم شلمان کې څلور سکولونه دي جنکو دي خو اسه براینام دي په یو سکول کې خو نه استاد شته او نه څه شته یو کلی جنکای تقریبا 55 کس جنکای راځي خو وسه پر ته چا یو کتابونه دی ویل جنکای تقریبا په سلو کې 90% چای کنه هغه دی جنکو شوق دی چې سکول لاړی شي او چې سکول کې څه نشته نه تبو کی
د کم شلمانی او بل مشر ګل اصغر وای
استادان غواړو تعلیم غواړو چې موږ بچیم سپیران شي پټیکل جوړ شي ډیپټی جوړ شي تاجدار جوړ شي بابو جوړ شي کنه ډاکټر انجینر یا شپ نشته به شي جوړیږي دا تعلیم نه جوړیږي چې تعلیم نه ما څوک ورته کوي نه موږ په پښتنو کې په جنسي کې شلمان خل د ټول نه اخیری دی ولی چې ټول خلکو نه پښتنو نه وسته پراته
د خیبر جنسي کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق لمو شکل په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ډیپټی ډایریکټر سعد الله جان سره خبرې وشوي نو دوی وویل
په دغه باندې کار لګیا دی کنه نو یې د پرهاله ځلې روانې دی او کوشش دا کوي چې استادان د متاج د کالجان د سکول چې څومره دا فنکشنل شي چې څومره استادان یې غادي یې یا کلاس 4 ابسنت یې غادي هر ټول غیر وړي دي چې څومره کمی وي اپ راشي
د خیبر جنسي کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواو شا 1.5 کیلومتره فاصله باندې پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالي واخیستل شي او ټولی نیمګړتیاوی دی پکی پورا کړی شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د امن صوبه بندې او پرمختګ وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې افغان زده کوونکو ته به د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې وظیفې ورکول کیږي. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تعلیم، روغتیا او انفراستراکچر څنګه بیلابیلې منصوبې شروع کړې دي. نوموړي دا خبرې د افغانستان د یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د منصوبه بندي وزارت جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې له افغانستانه راغلي د تعلیم د پوهانو د پارلیمان د غړو زده کوونکو او د ټولنې د استادو یو پلاوي سره ملاقات کې د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال ویل چې پاکستان حکومت به افغان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو یونیورسيټیانو کې 3000 سکالرشپ ورکوي او د دې سره سره یې د 50 کروڑ ډالر په لګښت د تعلیم، روغتیا او انفراستراکچر په مختلفو منصوبو هم کار پیل کړی دی. د حسن اقبال په وینا پاکستان او افغانستان لبا امن او د منطقې استحکام لپاره په ګډه کار کول وی او باید چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاو په کچ تګ راتګ جاری وساتل شي ځکه چې لدی به د دواړو هیوادونو منځ تعلقاتو ته وده ورسی. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د افغان چارو تجزیه کار او خبریال طاهر خان نو پوښتل نو هغه وی چې د دې عمل نه به د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ رابطې هم زیاتی شي او په ملکی کچ به تعلقات هم ښه اړخته لاړ شي. نوموړي زیاته کړه
د پاکستان لخوا چې کوم دا د مدد خبره کیږي نو دا بالکل په ځای باندې خبره ده، ښه خبره ده او په کار ده چې دا امداد نور هم زیات شي او بیا په خصوصي توګه افغان زده کوونکو ته، طالب علمانو ته کوم بورسونه دي یا وظیفې دي یا سکالرشپس دي دا زیاتول پکار دي. نو د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو غو تعلقات هم خکې دي شي، هغه نه باوري، بد اعتمادي مرګول کې ډېر زیات مهم رول لوبول شي.
همداشان چې مشال ریډیو په دې سکالرشپ په اسلام آباد نمل په هینتون کې د افغانستان د کونړ ولایت یو طالب علم نو پختل نو هغه وي
معلوم جاوید زه د نما یونیورسيټي کې سافټ انجینرینګ ایکس مستر کې د پاکستان ګورنمنت منځ سکالرشپ منځ اعلان کړی وي منځ د افغانستان
پاکستان د تیر 100 کالو راهیسې د افغان زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانوي چې پکې د تیر کال جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زده کوونکو لپاره درې درې سو سکالرشپ اعلان شوی وی. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغان زده کوونکو د سکالرشپ خبره مو کړل ته د پاکستان سینیټ کې به شپږ سلوي شپاړسم سپاس زده کوونکي ډېر زر پارزي توګه کار شروع کړي. دا راز به شلو نورو زده کوونکو ته هم په کار په لاس د کار موقع ورکول کېږي. پښتنه دلته دا راپورته کېږي چې د اقدام کې د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا څومره برخه ده او د دې ځایونو زده کوونکي د اقدام ته څنګه ګوري. له اسلام آباد ریاض موساخیل رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان سینیټ یو چارواکي انعام الله جان وې چې د دې اقدام مقصد هغه تعلیم یافته هلکانو جنکو ډاډګرنه کول دي چې شپاړسم یې په ښه نمبرو پاس کړی دی. د ده په خبره لومړی پړاو کې شپږ څلوېښت زده کوونکو ته په سینیټ کې انټرنشپ یا د کار کولو عارضي موقع ورکړل شوی دي او دوی به د روانې میاشتې د پنځلسمې نیټې نه د سینیټ مختلفو کمیټو سره کار شروع کړي. دا راز د نورو شلو زده کوونکو نه هم درخواستونه غوښتل شوي دي. انعام الله جان زیاته کړه د شلو زده کوونکو کو کې به د خیبر پښتونخوا دوا او قبایلی سیمونه یو تن اغستی شي. د انټرنشپ پروګرام په اړه د نوموړي وینا وا
د دې کلر کاو ډیپارټمنټ پروګرام د دې کرایټیریا چې دا ماسټر شکا کړي هغه کې 65% مارک 3.4 جی پی چې هغه د غادي کنه الیجیبل دي چې دې په اپلای کول شي.
د په خبره د پروګرام په اړه نور معلومات د سینیټ په ویب پاڼه موجود دي. د ذکر شوی پروګرام په حق لا چې مشال ریډیو د زده کوونکو نه تاسو کو نو یو تن چې وقار احمد نومیږي او پولیټیکل ساينس کې شپاله سم پاس کړی دی وی دا د حکومت یو ښه اقدام دی خو د دې شمیره بیخي کمه ده او باید چې دا زیاته کړي شي. وقار احمد زیاتوي
چې نوکرۍ له بندنه سبا چرته هم لاړ شي نو لومړی خبره دی چې ستا ایکسپیرینس ونه دی ایکسپیرینس خو مونږ ته اله میلاویږي چې مونږ ته خو سوکار راکړي چې مونږ په سبا نه پوه شو چې مونږ چرته لاړ نه شو ایکسپیرینس مونږ څنګه میلاویږي. د سینیټ ته چې کوم انټرنشپ پروګرام دی شروع کړی دا یو ډېر ښه اقدام دی خو دا ډېر زیات کم دی دی کې لکان ته اپرچونیټیز هغه شانده میلاویږي کوم چې لکان غواړي.
دا یادونه ده چې د انټرنشپ پروګرام دورانیا 15 میاشتې دا او دې دوران با هر کارکونکو ته 15000 روپے میاشت تنخواه هم ورکول شي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه په لیکنه کې وایي د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر په خپلو بیانونو کې داوی کوي چې ګڼ وسلوالي وژلي په عملیاتو کې د هغوی پټنځای نه ړنګ کړي او د وسلوالو پر ضد یې بریاوي ترلاسه کړي دي. لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې د کروالي تصدیق یې نشي کېدی. لیکنه پوښتنه کوي چې پوځ چې د سلګونو وسلوالو نیولو دعوه کوي نو هغوی چیرته ساتلي دي. همداراز د وژل شوو وسلوالو مړي چیرته دي او هغوی چیرته وژل شوي دي. هارون باچا د لیکنې لنډیز اوروي.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د اماړیکو څانګه آی ایس پی آر په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سوونو په شمیر کې د هغوی د پټنځایونو د لمنځه وړلو ادعاوې کوي. یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي. آی ایس پی آر د دې رسمي معلوماتو د خپرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږئ ډېر زر ښې ورځې را روانې دي. خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي آی ایس پی آر د هغې هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تروریستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږئ. د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي. لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی. کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او درې یا څلور زره وسلوال پکې وژل شوي دي دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو؟ دا سیمې چیرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کیږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي؟ پر دې سربېره پوسټ چې د 21000 وسلوالو د نیولو ادعا کوي هغوی له کوم سیمو څخه نیولې دي او چیرته ساتي؟ لیکن وایي د دې لپاره چې له پوسټ څخه پوښتنه نشي کېدای د دغو داو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی. پوسټ پر دې خوشحاليږي چې ملي ترانه جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خبري کړي. لیکن زیاتوي د پوځ ویان منلې چې وسلوالو حکومتي دارو ته په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د برید دړه کې ورکړې وي خو دا چې د هیواد امنیتي ادارې ته دغه حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
هارون بچاو چې د پاکستاني د نیشن ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له لویو ننګونو سره مخامخ دي، خو له دې سره یې دا ثبات کړی چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو وړتیا لري. نوموړي تېر ورځ په برسلس کې د نیټو او جورجیا ګډې کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانستان مسلکي امنیتي ځواک لري خو دوی به یې ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت له پلوه له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیار لزر عسکر میشتي چې نظر اته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال تر پایه د خپلو عسکرو شمیر زرو تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,500 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او ثابته کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2018 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را روان دوبۍ په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
داوا فرشتہ جلال زی ډیلی بیسټ لیکي په افغانستان کې د پیراغا په نوم یو وسلوال کمانډان د خپل ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. رسپانډ لیکي په هغه واد کې پخوا د طالبانو یو مشر مولا داد الله له هغه وسلوالو چې په بیرحمه به خلک وشل چې بیا روسه د امریکایي ځواکونو په یو بریټ کې وژل شو. په لیکنه کې راغلی اوس د مولا داد الله زی پیراغا خسته دی. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې اورو. ډیلی بیسټ رسپانه لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. رسپانه د مولا داد الله ذکر کولو سره وایي چې په 1999 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غونډ کلي سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر دې له ځان نه بیل کړ. رسپانه لیکي په افغانستان کې د 1 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حملې پس داد الله یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2006 کال کې هغه په عراق کې د ابو مصعب الزرقاوي په نقشه قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. مولا داد الله په 2009 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د داد الله په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیراغا نومي وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانه لیکي هغه د ترهې او ظلم علامت ګرځېدلې دی چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نښه کوي. رسپانه زیاتوي پیراغا د ملا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي پیراغا تیر کال په زابل ولایت کې د ملا داد الله ټوله کورنۍ ووژله. په دې کې د ملا داد الله کشر ورور هم شامل و. رسپانه د یو افغان سپینګیري د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د داد الله کورنۍ به د پیراغا په لاس ووژل شي. یو بل ځای مشر چې د خپل کېد شوي ورور د خلاصولو لپاره له پیراغا سره سواری لیدلی و وایي چې په 60 کاله عمر کې یو داسې خوفناک تن نه و لیدلی. داغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاري خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د 2 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنجیرونو تړلی و او ټرک ته یې غورځول. یو بل تن د نوم نښودو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیراغا گرفتار کړي و ځکه چې د ملا داد الله ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. دغه په خبره دوی په یخه شپه وهل ټکول شوي او بېعزتي یې شوې وه.
پر فاټا سبان دي 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیرایني غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ملستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین یو نیمه بجې کې دونکو ته لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمي نورو.
د خیبر پښتونخوا د کوټ پولیسو د وسلوالو د یو مهم کمانډان د نیولو ادعا کړې ده. د شهر د پولیسو ویان فضل نیم تیر ماشا مشال ډیو تول د دلاور پنوم کمانډان د کوټ په کی ډی ای سیمه کې پر یو کور د چاپی پر وخت نیولې دي. د زیاتوی چې نیول شوی کس د طارق طالبان پاکستان د رادم خیل برخه کمانډان دی چې پر ضد یو شمېر مقدمه درج وي، خو طارق طالبان پاکستان لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هنګو ضلع تور وړي اوسېدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستاني امنیتي سرتیرو خالي کړل سي. د سیمې اوسېدونکي همدرد اورګزی تیر ورځ مشاله ډیر ټول امنیتي سرتیرو ته د متبادل ځای پیدا کړل سي، ځکه چې د سیمې ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. د پاکستان د پلانینګ او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي هیواد د افغانستان د تعلیم، روغتیا او بیخبنا یا انفراستراکچر د برخو لپاره د 500 میلیون ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نو مړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنې له غړو سره دا خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونیخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره په خبرو سوي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان د امنیت په اړه بورته معلومات ورکړي. تاکسته وی چې د میونیخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د شام جګړه، د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسي مداخلت د ایجنډې مهمه برخه وي. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وايي پر ننګون سربیر افغان امنیتي ځواکونه زبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. نوموړي تیر مازګر په برسلز کې د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبر اعلان کول. شایروان کالم په افغانستان کې تاوتریخوالي دوام ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې د نړیوالو سره په شام کې پروربند سلاسوي دي چې د ویونې په موده کې به پیل شي. نوموړي تیر ماښام په میونیخ کې خپل روسي سیال سرګی لاروف او د اروپای ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته ول دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته رسولو سلاسوي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالي رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د پاکستان پوسټ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوال ته پناه ورکوي او بهر ملکي ایجنسیانې وسلوال ته فنډونه ورکوي. ادارې وایي پوسټ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصله کړې دي، نو د هغې نه صرف په ملک دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدو نه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل، نو اوس په دا جنګ د وسلوالو په ټینسیونو خلاف کول وي. ادارې لیکي د ملک دننه کمې بیان کیږي نو هغه کې هم د خواخوږو لاس وي. نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولیله ملک د ترهګرۍ نه بشکولو لپاره په دوه محاذونو کار کول وي، یو د ملک دننه باسره خواخوږو مخنیوي او دویم د بهر ملکونو نه د فنډونو مخنیوي به کول وي. ادارې لیکي بل اړخته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفینګ ورکولو په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نیټورک موجود دی، د څه خلاف مؤثره کاروایی شوې ده. ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهر خلکو کمی نشته، خو اوس به دی له نور هم چمتووالی ښودل او دې سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوطه رابطه به هم جوړول وي. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاذ کار کول وي او په کار ده چې عالمان هم متحد شي چې کومې نظریاتي مسلې دي چې د هغې د لرې کولو لپاره کار وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکي استخباراتي ادارې IB مشر د بریفینګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده، خو د انتها خوښۍ ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وي. ادارې په وینا دا حقیقت دی چې ترهګري یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی، د دې د مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملی تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښۍ نه پاکه او پرم نه ټولنې ودې لپاره به د اړخته مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکې دا خبره سمه ده چې هرتال د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت د کمزور خبره ونه ګڼل شي، ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بلاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هړتالونو نیغ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډیره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټرانو له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هړتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران غږ کړی چې له خپل جنایي عدالتي نظام د نیمګړتیاوې ختم کړي او د مقدمو شفافیت یا روڼوالی دې باوري کړي. هلته څېړنیزه اداره پروجیکټ سینډیکیټ په یو لیکنه کې وایي روس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې بې باوره ملګری دی. لیکنه وایي روس په شام کې پر ولسي آبادیو بمباری کوي چې له کبله یې ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تخته اړ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګولایاز اوروي.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورټ کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوې، خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. د عدالتي نظام لپاره کوم ضروري چوکاټ وي هغه ناکافي دی او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دی. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاویږي. نړیوال سازمان په رپورټ کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې له ډېر مودې راهیسې ورته اړتیا وه. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي، خو په رپورټ کې هغه نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړل شوي دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیزه اداره پروجیکټ سینډیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یوه تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقالې کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکن وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقالې کې راغلي چې روس په شام کې په ګڼې آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډې کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډ دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دې شمېره کمه ده، خو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. د پروجیکټ سینډیکیټ په مقالې کې ویل شوي چې روسیې د شام په شمال کې په لویه کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له ګل ایاز واوریده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د نیټو غړو هیوادونو په یو خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د نیټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وویستل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشته جلال زین اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځوړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځوړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقشه او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همداراز څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې که ناتو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپله ونډه زیاته کړي. د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم، ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بې ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده یالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې شپېته هیوادونه یې غړي دي. امریکا او متحدان یې تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حملې کوي. اشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي. د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمې ونیسي او وی ساتي. یعنې هغه سیمې چې د داعش په لاس کې دي باید بېرته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکي خلک یې باید واکمني ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیکي تیروتنې نوم ورکړ، ځکه د ده په وینا زیات خلک یې په بېرحمانه ډول
بی ځایه کړی دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپله مبارزه به جاري وساتي. کارتر څرګنده کړه چې روسیه په دې جنګ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمني ته تللی دی. د ولسمشر دفتر وایي غنی به د منشن په کانفرنس کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي. د چارو یو شمېر کتونکو بیا وایي ولسمشر باید په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیتی ستونزې ته د سیمه ایز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر به جرمنی ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د مونچن په امنیتی کانفرنس کې لګډون سربیره د دغه کانفرنس د یو شمېر ګډونکو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. جمهوری ریاست وایي چې د مونچن کانفرنس بحثونه د تروریزم ضد مبارزه، د کډوالۍ ناورین، سیمه ایز ثبات، د ناتو راتلونکي او اقلیمی وضعیت باندې متمرکز دي. خو ولسمشر غنی به د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې له اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د جمهور ریاست ستر سلاکار محمد همایون قیومی ملګرتیا کوي. ولسمشر غنی تیر کال ژمی هم په مونشن کانفرنس کې ګډون کړی وو او هلته یې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي توګه داعش په ځپلو کې مرسته وکړي. ولسمشر سږ کال په داسې حال کې مونشن کانفرنس ته ځي چې یو شمېر امریکایي چارواکو 2018 کال له امنیتي او سیاسي پلوه افغانستان ته ستونزمن بللی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له دې وړاندې ویلي و چې راتلونکی کال د افغانستان لپاره له امنیتي پلوه خطرناک دی او په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وویل چې افغان حکومت به روان میلادي کال له سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي ولسمشر باید د مونشن په کانفرنس کې د افغانستان امنیتي ستونزې ته د سیمه ایز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر چې څومره د افغانستان روان ستونزه په لویه کچه مطرح کړي په هماغه اندازه به د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
نن افغانستان کې هغه ډلې چې جنگي جغرافیه ایواز په افغانستان باندې نه ده بلکې د افغانستان د باندې هغه دلچسپي لري. هغه پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا، ایران او همدارنګ د سیمینو وتلې په روسیا باندې دی. همدغه یو علت کېدلای شي چې رئیس جمهور وکولای شي د نړیوالو حمایت راجلب کړي ترڅو پر دغه ستونزه یا دغه د داعش خطر او یا د نورو خطر دی هر څونه کولای شي چې غټي وشي او غمره د نړیوالو ټولنې حمایت کوم په اسانه لاس راوړي.
ولسمشر اشرف غنی په داس حال کې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې په کور دننه د پاکستان، چین او امریکا په همکارۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړې دي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د کاب میاشتې په 14 نیټه د څلورم ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د سولې په اړه په کابل کې سره جرګه شي. عام خلکو او د ملي شورا یو شمېر غړو له دې وړاندې د امریکا او چین په ګډون د سولې روانو خبرو ته هیله ښکاره کړې او افغان چارواکو هم ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې هواریدونکې نه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په 2010 کال کې د مومندو په غلنې کې ځانمرګي بریج شو چې پکې د ګڼو خلکو په ګډون د میا عبدالغفران په نوم یو کس ومژل شو. د غفران کونډوای یو کال مخکې ځوان زوی مستوري کوله چې یو ورځ د وسلوالو او پاکستانی پوسټر مینس په نخته کې وژل شو. د غفران کونډوای هم د لامل دی چې اوس د دوه ماشومان لونه په کور کې پخې شوې ډوډۍ بازار ته وړي او خرڅوي. دا ماشومان وای سار سکول ته زیو بیا روسته و چا ډوډۍ خرڅوي. شانواز ترکزی د غفران کورنۍ کیسه کوي.
دا محمد ایجنسی می عبدالغفران په کال 2010 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنۍ ځانمر ګبرت کې وژل شوی و. د ټبر وای چې د خاوند مرنا یو کال وړاندې ځوان زوی عمران میا د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی و. دا ساتي د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګانې په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور په خښوي ډوډۍ خرڅوي.
بل درک مند
څوک چې الله روز چې نه ورکوي چې بني دو بم پاري وس بیا خپل کار روان کړو.
د میا عبدالغفران درې زامن او شپک لورګانې دي. تباری وای چې د عمر زوی هم دوه بچی دي، نو د ماشومان لورګانو د ډوډۍ د خرڅ ترڅنګ هغه په خپل هم مزدوري کوي.
خپل بلستان ګډ ورکړل خرچه له وړل او پاري باندې نشي ساتلی نو وس ته لای وړم دوه خپل کې
د خاون او د ځوان زوی په مرګ ډیره غمجنه ده او وای
سوډی ته ناسته امام په جړا شم د وخت کې وکړم کوچی ته ناسته امام دا خو مې ټول مت افغان دی دا خو رانه نه لري کېږي په سړي دوه کسه سړي یو اپ بیا په کور رانه شي د ستاسو مې سړي نه و چې دا و څوک سړي مون کراچی دوه کسه دا او بیا دا نه ناسته به ومه
او طیبه د میا عبدالغفران ماشوم لور ده او په دریم جمعات کې سبق وای روزانه د ډوډو شکور په سر کړی او میا منډي بازار ته خرڅ لوړي
منګا دیزنی سکول ته راځو به سکول نه راشو به ډوډۍ ویسو به راشو بیا بجا
نو څو ډوډۍ وړې تاسو پورا
منګا چل یا ډوډۍ به شل لپای ګاډو والا رنګ مخ یو دکاندارن یا دکاندارن ورک
تا دې پلاریا چی
ا
څنګه سره ګیره وا کنه ګیره نو
ګیره وا موږ لپاراله پلس ګنده مل راکا وشل کنه
نو هغه ټیم کو به تاسو به ډوډۍ نه لکنه
هغه ټیم کی چې هغه ما شو اوس ډوډۍ وړو چې بلان جنده خبر
د میا عبدالغفران تبر وای چې د ژوند له ټولو لوی خواهش داده چې بچی سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خېګړه راشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت د دیو نه خبرونه او ځانګړي لړۍ پیلو. دا لړۍ به د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه وي. په نننۍ خبرونه کې مو د قبایلی سیمو له دریو سینیټرانو سره خبرې کړي او لاغوي مو د قبایلی سیمو اصلاحاتو په دې اړه د اختلافاتو او د اصلاحاتو په طریقې یا کړنلار معلومات اخیستي دي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو په لړ کې مهمه نقطې څه دي؟ د هغو سیمو پارلماني استازي د اصلاحاتو په اړه څه دریځ لري؟ د قبایلي سیمو پارلماني استازي له یو بل سره په کومو خبرو اختلاف لري؟ دوی څه ګڼي چې د اصلاحاتو بهیر باید له کومو مراحلو تیر شي او په څه ډول دا اصلاحات عملي کړل شي؟ همدارس د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو لپاره څومره وخت ته اړتیا ده؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت د ځانګړو خپرونو لړۍ په نننۍ برخه کې د قبایلو له درو پارلماني استازو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، له مودې راهیسې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبرې کیږي او په دې لړ کې په پاکستان کې باس هم روان دی. د قبایلي سیمو اصلاحاتو او د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان حکومت یو کمیشن جوړ کړو چې حکومت ته خپل سپارښتنې ورکړې دي. له دې سره سره اوس مهال د وفاقي حکومت یو کمیټې هم د اصلاحاتو په اړه خپل کار ته دوام ورکوي او د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په ګډون د هغو سیمو پارلماني استازي هم په باس او هلو ځلو بوخت دي. په قبایلي سیمو کې اصلاحات څه معنی لري؟ د دې اصلاحاتو او د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو لپاره څه کول پکار دي او په دې لړ کې څه اختلافات موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې موږ یې د جمهوریت خبرونې په دې ځانګړي لړۍ کې د قبایلو له منتخبو پارلماني استازو سره څېړو. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې مو د باجوړ او اورکزیو له درو سینیټرانو سره خبرې کړې دي. نو لومړۍ پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو استازي څه غواړي او د اصلاحاتو په اړه د دوی ترمنځ پر کومو موضوعاتو اختلافات دي؟ د باجوړ سینیټر هدایت الله د مشال راډیو جمهوریت خبرونې ته وویل د قبایلي سیمو پارلماني استازو ترمنځ د اصلاحاتو په اړه زیات اختلافات نشته. دی وایي د بدلونونو راوستلو لپاره باید له بیړې کار وانخیستی شي او باید په پوره فکر او غور دا کار وشي. سینیټر هدایت الله وایي دوی غواړي چې د بدلونونو په نتیجه کې باید د قبایلو ژوند او کړه وړه اغیزمن نشي خو ورته بشري او قانوني حقونه ورکړل شي.
مختلف مختلف روانی او داغه باوجود موږ آئینی چې موږ حقوق دي کوم چې موږ بیسک کم رائټس دي هیومن رائټس دي بشری حقوق چې کوم دي چې هغه موږ ته ملاو شي او آئینی حقوق موږ ته ملاو شي او چې د فاتا د خلکو داغه چې روایت او رواج چینج کیږي چې داغه پکې
سینیٹر اورنگزیب خان له ہدایت الله سره موافق دی چې د قبایلی سیمو قانوني حیثیت بدلولو په اړه باید لبیډه کاروان خسته شي. دی وایي دا سمه ده چې دی د اورنگزیب منتخب استاد دی خو د اصلاحاتو په اړه باید لټول ولسه پوښتنه وشي.
دا بخپل افعار خپل فقر مشوره خلی بیا به دا ټول په هغه جمع کیږو بیا ور باندې مو یو پنځه ټیو فیصله کوو د صورت ته تیارې کې وخت تیر کوو کاله قانوني اوس پر یغا کو بل دا کفیله دوتم د انسانيت یو خپل حقوق ور کول پکاري.
دا ورغزی یو بل سینیټر ملک نجم الحسن وای د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره باید د هغه سیمو له هر کسا مشران او کشرانو پښتنه وشي او بیا دې د قبایلو یو کونسل جوړ کړل شي.
ما خدا غرهرې د سپار د سمو څور د ورګزی مشران دي کشران دي یو سره د پیلا مشوره وشي سالا د ور باندې شي غنه بعد کونسل جوړ شي.
د قبایلی سیمو راتلونکو حیثیت په اړه یو نظر دار دي چې باید هغه سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړي کړل شي. په دې لړ کې د قبایلو سیاسي اتحاد نومي ټولنې یو شمیر غونډې او ان احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. دا ورګزی او باجوړ له درو واړو سینیټرانو پښتنه وکړه چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا ورګړول کیږي نو دوی ورسره موافق دي او کڅنګه. سینیټر اورنگزیب خان وای دوی په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د واکمن ائتلافي ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان سره لیدلی ول او له هغه غوښتنه کړې و چې قبایلی سیمه په پختونخوا ورګړوي نو بیا د ورته پیسې ویلې کړي. د په خبره کې ورته پیسې ځانګړي کړل شي نو دوی په پختونخوا ورګړېدو ته تیار دي خو غواړي چې خپل رواج هم ژوندۍ وساتي.
خبره ده تو تقریبا 6 سال مو څنګه غلط کې وخت تیر کوم او څو تکلیفات او وخت تیر کوم بس دا کافی وو اوس نوې نه جوانم پوي شو مکه ساده زمانه مشال خلکو هغه ته سره پاتم نو واقعیا فاده ریفام او فاده اصلاحات شي پر اوس الحمدلله نن سبا زمانه کې ټول تقریبا خپل حقوق پتا او دوري نه دي نو بالکل جی مو غاړو خپل حقوق غاړو او مو کا هر صبحي کا هر دی خو مو خپل راج او خپل کوم د مشال او جرګي سیستم وو کوم ثقافت او ژوندۍ ساتو ټول عوام او پارلیمنټریر ټول خلک دا خبره کوي.
سینیټر اورنگزیب وای دوی زیات په دې خوشاله دي چې قبایل خپل صوبه ولري ځکه چې دوی با خپل استاذ او مشران خپل ټاکل شي. دوی وای کده څه وخت لپاره له پښتونخوا سره ورګډ هم شي نو خیر خو دوی با د خپل صوبه لپاره هلی ځلې کوي.
ګورنر به مخ پراره ولو هغه مو مطلب ده کده الیکشن کې مو عوام به کوي نو هغه سره مو مطلب ده په شي په الیکشن باندې ولو خپل کاس تمره دا مطلب ده ګورنر راشو یا د پولیټیکلی راشو دا غلامي بالکل نه منو ودی باندې ټول عوام او موټر پرلمنټریل بالکل یو متفق یو دا به درې کسان بدل شي په کې پرلمنټریل کې ځای به یو خپل سیاسي مملې به رنگ بیبل ورکړي دي کنه موږ کچېرې د فاټا د صوبې دو مطلب اکټیویټی لري اخراجات پر کولې شي هم پکې کله وی نه دا مطلب دې سپیشل پیکج رکړي او موجوده پوجا کې وګورو چې کله پکې سره لازم شو کوڅه وخت پره او دا به خپل سبب غوړو کنه.
سینیټر ملک نجم الحسن وای دی کده اورګزیو خبره وکړي نو د هغه ایجنسی ولس نه غواړي چې په پښتونخوا ورګډ شي.
نور ایجنسیانو نامو مو ته تکلیفات مشکلات ډیر زیات دي او په کار دې مو ښه تر تاسو په کې زم نه کی او مو د خپل سیستم باندې پاتې شو کوم د کابلي سیستم دې ته پاتې شو زه خپل ایجنسی حواله سره ما خبره کوم.
د باجوړ سینیټر هدایت الله وای د پردې اختلاف نه لري چې باجوړ دې په پښتونخوا ورګډ کړل شي. د وای اصلي ستونزه د ځانګړي فند یا پیسو ده چې باید قبایلو ته یې صوبه ورکړي ځکه چې قبایلی سیمه شاته پاتې دي.
موږ ټول ګروپ هم دا بل موږ جمع کړو د خبر پښتونخوا سره د شاملېدلو کچون کې یو څور دی مخکې چې موږ د عمران خان صاحب سره ملاقات موږ وکړو هغه سره البته یو څو مسلم مخکې را لې هغه موږ ډېر سوچ کې واچول هغه دا وایي چې تاسو زما سره شامل شئ نو تاسو به بغټ شئ او ډېر طاقت ور به شئ خو زمونږ سره مسائل دومره نشته راځي چې موږ تاسو دا خرچې موږ ټول پوره کړو. یو خپل فکر دا لرم چې آیا موږ داسې پاتې نشو چې په پنجاب کې څنګه فرنکي علاقہ کما دا داغے پہ شانتی پاتی نہیں شو بے روس بیا چرے ہو کہ ماں بس ندی چی نما بیا اوباسا
لا ہدایت اللہ میں پختن وکڑے چ قبائلی سی میں خو جانگڑی بودی جے بجٹ وس ہم لری نو کپ پختن خوا ورگڑی کڑ شی نو بیا با آیا دا جانگڑی پیسے نہ لری او کچنگا دی وای کلا چ قبائل د صوبے برخ شی نو بیا بدا جانگڑی وفاقی بجٹ ختم شی او د صوبے ل بجٹ بور ته پیسے ور کول کیگی چ دا قبائلی سی مو اڑتیاوی نشی پورا کولای
اوس خو بجٹ لری کنا چې صوبے ته شامل چم زما بجٹ خو ختم شو او هغه صوبو باندې صوبے سره باندې نو ځای نه چې نو ساتي بیا به زما زو بچت ته پاتې نو بل جن مسله دا چې یو پتا نه ویلی حال سره زما فراټا د رشاته پاتې ده چې زما ما شومان نو په خبر پښتون پاتې دي نو ستنې دا کې چې کوم کوټه مقرره ده په کار کې هغه ځای ته شي په صوبو کې بل دا چې په نو کریم کې چې کوم کوټه ده په کار کې چې موږ هغه کوټه غشن برقرار وساتل شي نو فصل او موږ د صوبې باقي د لوګ مطابق راځو
سینیٹر ہدایت اللہ وائی لدا سردا فکر نشته چې خیبر پختونخوا صوبه پراخه او لوی شین او پنجاب سره په وسایل او غټو کې سیالي کوي او ځواکمنه بوي دا وای لدا سره اصلا د خپل ولس د تعلیم صحت او نور اړتیا او فکر دی
موږ خپل اخر خپل عوام منتخب کړو د عوام خپل حواله بزنه صوبایي حکومت من په واده راغله چې جما صوبه بغټه شي یہ بڑے پنجاب مقابلہ کولے شما زما سر دردے نہ دے زما سر دردے زما خپل عوام دے زما داغی خواله دے چې هغه قانونی حیثیت هم داغی خوشی او داغی ترقیاتی کارونه او داغی سہولت د تعلیم او داغی د هلت سہولتونه او داغی د سکلو د وبو پر هغه چا ټیکنی زما مسله غدا
نو کده قبایلی سیمو راتلونکو حیثیت کونسل وی یا په پښتونخوا ورګړېدل وی او یا بل صوبه وی نو د دې بدلون راوستو تګلار باید سوي آیا دا کار به همدا منتخب استازي کوي او کنه باید ټول پښتنه یا ریفرندم وشي د باجوړ سېنیټر هدایت الله د دې پښتنې په جواب کې وایي باید د ټولو قبایلی سیمو په سطح پاکا او رڼا ټول پښتنه وشي
برات سطح باندې وشي او چې د ټولو نه وشي نو هغه ډېر خره کوچرته د پولیټیکلی د لاندې او د مسجد انتظامیه د لاندې شندر شسان راغواړي نو هغه شیخ احمد چې د ټولو نوشي نو هغه د ډیر غوړه خبره وي
دا اورګزیو سېنیټر ملک نجم الحسن هم له ټول پښتن یا ریفرندم سره موافق دي خو زیاتوي د سیمې اوسیدونکو به له صوبې سره د یو ځای کېدو په حق کې رایه ورنکړي
بالکل تقریبا د کیمرا د څورا اورګزی ایجنسی مشران دي او نو د نور څورا وټران دي سپټران دي دا غوري د موږ په دې زړه حالات باندې د ایجنسی پاتې شي او موږ د کې په داوی او بچې د کې کې ځان کې دونا ولې ته کوم اتاره ترمین ته شو او زه کې سبوت پس موږ اختیارات نه لاسه نو موږ نه د سوبې شو او نه د مارکا شو او اوس هم زه مان چې موږ پاتې موږ د زیات مشکلات دي شي نه موږ د کونسل جوړ شي نو دا به بالکل موږ ته بهتره خبره وي
دا اورنګزیب بل سېنیټر اورنګزیب خان زیاتوي ریفرندم ډیر ضروری دی خو لمړی باید له قبایلی سیمو به کور کړل شي ټول خلک خپل کلیو کورونه ته ستانه کړل شي
ضروری دی ریفرندم خو بالکل جوړه ته چې د جهاد شروع دی مو ریفرندم او اوس به دی د فاتا ته د بعد شاته فاتا څنګه وخت تر کو بالکل دا چې ویره کا سره پاکستاني خانوي او موجوده په ځین کې موږ په هغه مخکې اوس په مو سودنه او لوی زری خبره ده چې د خلک څو څومره متخیرین دي د خپل کورون شي کنه خپل علاقې ته لاړو ما دا ورا کړی دی کنه او ورته زړه به تاسو خپل ځین کې خارجي دغه فیصله او کې ځکه سبا عوام ته نقصان نه وي
اوردونکو د قبایلی سیمو راتلونکو آئینی او قانوني حیثیت په اړه مو د جمهوریت ځانګړي لړۍ لومړی برخه واوریده تاسو واوریدل چې د اورګزیو دوا او د باجوړ یو سېنیټر پر دې خبره سره موافق دي چې د قبایلو آئینی حیثیت بدلول لپاره باید په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وشي د اورګزیو او باجوړ ټول سېنیټران د قبایلو دود دستور یا رواجونو پر خپل ځای پرېښودو په اړه هم سره هم نظر دي خو له دې سره سره د خپل سیمو ولس لپاره بشري سیاسي او اقتصادي حقوقونه هم غواړي خو دا سېنیټران له خیبر پښتونخوا سره د ورګړېدو یا مخالفت کوي او یا هم د ځانګړي پیکیج او پیسو غوښتنه کوي د جمهوریت د دې ځانګړي لړۍ پر راتلونکو خبرونه کې به د قبایلی سیمو د نورو استادو نظر واوري چې هغوی څه ډول اصلاحات غواړي او پر څه مختلف یا موافق نظرونه لري اوس په مخه ښه
جمهوریت
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بج لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حال زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخک کری
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لار تشدد نلی لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.